دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې یو بجه سوزه بوریوال کاکړم سلامونه مې منې په دې ساته خبرونه کې امریکا ته د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د تګ د ډرون په اړه د افغان چارواکو څرګندونې په پولیسو په پېښور کې د پولیسو وژنه همداسې د سیمې نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو نیوز پروګرام د مشال مرکه تاسو وړاندې کوو خو لومړی د دې سات خبرونه چې یعنی ساج ملې وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په واشنگټن کې ملاقات کړي په بلوچستان کې په یو ریل ګاډي د چاودنې لامل لکتر لګا شپږ تنه بجلی شوی او شپږ جوبل دي او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ایران د غید لانجمن اټومي پروګرام لامل د زیات نړیوال فشار راوستو غږ کړي دي او واست خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په واشنگټن کې ملاقات کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو په امنیتی چارو د ترهګرۍ ضد په مبارزه د اړخیزه تجارتي اړیکو د افغانستان د سولې او ثبات په ګډون په یو شمېر نورو چارو خبرې کړي دي جان کیری خبريالانو ته ویل چې د سیمې د ثبات لپاره له پاکستان سره اړیکې مهمې دي
We have a lot to talk about and the relationship with Pakistan could not be
ډیر مسائل دي چې موږ په باید خبرې وکړو ول پاکستان سره اړیکې ډېرې مهمې دي پاکستان هغه دیموکراسي ده چې د خپل اقتصاد د خکولو او د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې کلکې هڅې کوي او د سیمې د ثبات لپاره هم مهم دي نواز شریف چې په سلور وزنه دورې امریکا ته تللی د خپل سفر پر مهال به د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره د شروع پر وسلی د کوي بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې پاکستان او امریکا د افغانستان د سولې پروسې په ملاتړ کې اساسي او کلیدي کردار لري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی پروند یو خبری غونډې پر مهال ویل چې افغانستان هیله مند دی پاکستان او امریکا په صداقت او په عملي توګه د افغانستان د سولې پروسې څخه ملاتړ وکړي په بلوچستان کې په یو ریل ګاډي د چاودنې لامل لکتر لګا شپږ تنه وجلی شوي او شپږ نور جوبل دي د بلوچستان د کورنو چارو سیکرتر اسد ګیلانی نن مشال ریډیو ته وویل چې په وجل شوو کې دوه ښځې هم شامل دي د نوموړي په خبره بم په نصیر آباد ضلع کې د ریل ګاډي په پټرۍ کې ځای پر ځای کړل شوی وو او دا ریل ګاډي د پینډی نه بلوچستان ته روان وو چې د چاودنې ښکار شو بلخوا د پېښور په دلازاک روډ بیګا په امنیتي پوستې وسلوالو ډزې کړې چې پر کې څلور پولیسواله وجل شوي او دوه جوبل دي د پېښېروستو د وجل شوو کسانو کورنو د حکومت پر ضد د احتجاج په توګه مړي د بالاحصار کلي سره نږدې په سړک ایښودي وو او د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کوله خو د مشال ریډیو خبریال وایي احتجاج کوونکو سره د حکومت یو غړي هم ملاقات نه دی کړی البته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د یو خپور شوي بیان په ذریعه د وجل شوو پولیسوالو پر وجنه د افسوس ګندونه او د غید قربانیانو ستاینه کړي بلخوا د عوامي نېشنل ګوند غړي او د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو پوخانی وزیر میا افتخار حسین د وجل شوو کسانو کورنو سره د لیدلو لپاره د احتجاج ځای ته ورغلي وو او غي سره خپل خفګان شریک کړي دي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د یو پلاوی په مشرۍ نن سحر په دوه ورځني سفر تاجکستان ته روان شوی د جمهوری ریاست لخوا نن په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار رنګی داد فر سپنتا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ارشاد احمدی د کابینې یو شمېر وزیران او د ولسمشر ویانت ایمل فیزی شامل دي بلخوا د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د کوټه سنگی په چوکې نن سهار د ماین په چاودنه کې یو کس وجل شوی د کورنو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن مشال ریډیو ته ویل چې په خښ پګنی مې بجې په یو موټر کې د ځای پر ځای کړل شوی بم د چاودیدو لامل شوی تر اوسه چا د دې پیښې مسولیت په غاړه نه دی اغستی د افغانستان د پکتیکا چارواکي وایي چې پرونی سرحدي ځواکونو په یو کمین د حکومت 500 مخالفو وسلوالو ته مرشوب لاړولې ده پرون د پکتیکا د والی بیان مخلص افغان مشال ریډیو ته ویل چې سرحدي ځواکونو په دې عملیاتو کې څلور تنه نور وسلوال ژوندې نیولې دي
د کمین په طرف کې درې وسلوال مخالفین ووژل شول دوه ټپیان شول او څلور تنه ژوندې نیول شوې دي چاغه اوس تر پښتنه او ګرویدون لاندې دي او د دې نه یو شمېر وسلې او مهمات هم زموږ د پوله ساتونکو پولیسو لاسته ورغلي دي.
د یادو پیښو په اړه کومې وسلوالي ډلې رسنو ته څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو باندې په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د یو شمېر بریدونو ادعا کړې او ویلي دي چې په یادو بریدونو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ایران د غید لانجمن اټمی پروګرام لامل د زیات نړیوال فشار راوستو غږ کړي. د اتوار پر ورځ بنیامین نتنیاهو د کابینې غونډې ته ویل چې پر ایران نړیوال فشار باید تر هغه وخته دوام وکړي چې له ایراني چارواکو د خبرو پر ځای عملي ګامونه واغستل شي. نوموړي زیاته کړه چې دا دباو زیاتول پکار دی چې دا شان د ایران د اټمی پروګرام د جوړولو مخه ونیسل شي. د زیاته کړه چې دا فشار باید زیات شي چې ورسره دا امکان زیات شي چې ایران خپل اټمی پوځي پروګرام ودروي. بلخوا تهران په دې خبره زور راوړي چې دا اټمی پروګرام یې د پر امن مقاصد لپاره دی. او د مصر چارواکي وایي چې پرون په قاهره کې نامعلومه وسلوالو د عیسایانو د یوې کلیسا بهر ډزې کړې او درې تنه یې وژلې دي. په وژل شوو کې یوه تکلنه جینۍ ده. په دې ډزو کې لږ تر لږه 9 تنه ژوبل شوي هم دي. وسلوالو هغه مهال ډزې پیل کړې چې د یو واده ګډونوال له کلیسا د راوتلو په حال کې وو. د پولیسو یو ویاند ویلي چې برید کوونکي دوه کسان وو چې یو روان موټر سایکل څخه ډزې کړې. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د روانې میاشتې په لومړیو کې په یو رپورټ کې پر امنیتي ځواکونو نیوکه کړې چې د ولسمشر محمد مرسي د لری کېدو وروسته د پوزي کریک ډاون پر مهال په عیسایانو د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د خبرینو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې انیسا اجمل وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په واشنگتن کې لیدکاته کړې ده. د سیاسي چارو کارپوهان د نواز شریف د دورې ته په کوم نظر ګوري؟
توقعات په دواړو طرفو کې دي، خو پوره کېدل یقینا ډېر لوی سوال دی. زما نه د خیال چې هر یو توقع به پوره شي.
افغان چارواکي په کابلی سیمو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه وایي دوی د هر هغه ګام ملاتړ کوي چې ترهګري لمن ځوړي. د امنیتي چارو یو افغان کارپوه وایي
د القاعده مشري خلاصيږي دې ته چې د افغاني طالبانو سره لا نور هم مرستي وکړي. نو زه فکر کوم دا بندول د بيپلوټو پر القاعده پر افغانستان بد تاثیر کوي.
تیر شپه په پېښور کې نامعلوم وسلوالو د پولیسو څلور عسكر وژل دي. او د خبرونې په دویم نمایي کې د مشال په مرکه کې اوري
دا خزان به مزیګر کړی پانه پانه راشي ګل راته پور کړی پانه پانه اخر دې ته مونږ څنګه مينوایو اخر دې ته مونږ څنګه مينوایو چې ګلاب در لسوک در کړی پانه پانه.
د دې هر څورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا وخت په څلور ورځنۍ دوره امریکا ته رسیدلی او ولته تیر شپه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره لیدکاته کړې دي. دواړو مشرانو د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو ترڅنګ پر سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې کړې دي. زموږ همکار منور شاه له اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال احمد الله څخه د دې تفصیل پوښتلی.
د پاکستان خارجه وزارت لخوا چې موږ تک معلومات ترلاسه شول نو هغه تر مخه دا ملاقات قریبا 3 غنټې چې وو دا جایی د دوانو چارواکو ترمنځ چې پکې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات او دین علاوه د سیمه او په نړیوال سیاسي صورتحال او د ترهګرۍ په حواله ترهګرۍ په شمول په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې اترې وکړلې شولې. ولې د دې ملاقات وروسته د نور تفصيلات ورکول نه وړاندې دا هم وایم چې ملاقات وروسته د وزیر اعظم نواز شریف په اعزاز کې د ماخستن روټي اهتمام هم کړی شوی او هغه ته هم د خارجه وزیر جان کیری او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هغه ته هم ویناګانې وکړلې. د پاکستان خارجه وزارت چې کوم ته معلومات راکړي دي نو د هغه وینا تر مخه په دې ملاقات کې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات ته نور او د ورکولو نه علاوه د سیمه او نړیوال صورتحال دغه شان چې دا وخت مت تر هغهي معاملې ده نو په دې باندې خبري اترې وشولې. د امریکا خارجه وزیر چې کوم جان کیری په دې محل وینا وا چې د نواز شریف دوره چې کومه ده د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات نور مضبوطولو کې ډېر مهم کردار ولوبي ځکه چې پاکستان د دې سیمه یو مهم ملک دی او د پاکستان هم د ترهګرۍ ښکار دی. دغلته خو دې باوجود لګیا د پاکستان په سیمه کې ترهګرۍ خاتمه لپاره خپل کوششونه جاري ساتلي دي. د جانکاری دا هم ویراوه چې امریکا نواز شریف حکومت سره خپل دوه اړخیز تعلقات چې کوم دي هغه په مختلفو شعبو کې لګیا دی، په یو ځای کار کوي او غواړي چې دا تعلقات چې کوم دي نور هم مخ په وړاندې لاړ شي. دغه شان نواز شریف چې کوم هغه هم د نیکو خواهشاتو اظهار وکړ او د هغې وینا وه چې دوی غواړي چې په ملک کې کومه ترهګري ده هغه ختمه شي.
مشال ریډیو او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د خپل د سفر پر مهال د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم لیدکاته کوي. دا چې د نواز شریف موجوده حکومت او د ولسمشر اوباما انتظامی د دې دورې څخه کوم توقعات یا هیلې دي او آیا هغه به پوره سي او کنه؟ زموږ همکار مجید بابر دا پوښتنه په نیویارک کې میشت له سیاسي چارو کارپو جانګیر خټک څخه کړې ده. هغه وایي
اهم خبره دا ده چې توقعات په دواړو طرفو باندې دي، خو پوره کېدل یقینا ډېر لوی سوال دی. زما نه دی خیال چې هر یو توقع به پوره شي، دا خبره خدا ده. او دویمه دا ده چې دې کې شک نشته چې پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې تقریبا تر یو کال کې فلک قوال راغلی دی. خو د دې مطلب دا هرگز نه دی چې په دواړو ملکونو په تعلقاتو کې چې په یو بل باندې بد اعتماد فضا وه هغه بالکل ختمه شوې ده. هغې کې کمی راغلی دی خو هغه ختمه شوې نه ده، او دغې وجه نه دواړو هیوادونو ته دوباره خپل تعلقات هغه څه ته باندې راوسته چې کم نن نه درې څلور کاله ولو هغه کې به لږ ټایم لګي.
تاسو د دې اعتماد د بحالۍ خبره وکړه. رسنۍ دا خبرې کوي چې امریکا پاکستان ته د پوځي او اقتصادي مرستو په لړ کې د یو نیم ارب ډالرو د ورکولو اعلان وکړو، فیصله وکړه. نو تاسو نه ګڼئ چې دا اعتماد د فضا داسې شوی ده چې امریکا هم یو دوه درې قدمه را مخکې شوی ده، پاکستان هم دوه درې قدمه ور مخکې شوی ده؟
بې شکه چې د امریکې د طرفه چې کوم امداد په حاله یو اعلان دی، دا یو ښه اعلان دی. دواړو هیوادونو تعلقاتو باندې بدلې ډېر ښه اثر دی، خو د دې مطلب دا نه دی چې دواړو تعلقات ښه شوي دي. هغې وجه دا ده چې ګوري نواز شریف چې کله د پاکستان نه روانېدلو او تر اوسه پورې چې دغه څومره بیانات راغلي، هغه صرف یو ټکی ویلی دی چې زه به د ډرون حملو ختمولو په باره کې د پاکستان موقف هم نه دی ویلي چې زه به صدر اوباما په دې باندې مجبورول، خو څوک نه شي خو کم از کم دا ورته ضرور ویم چې دا ډرون حملې دې بند کړي. لہٰذا چې کله نواز شریف چې کوم بیانات دي هغه وګوري، نو هغه نه خو داسې ښکاري لکه دا یو سنگل ایجنډا ده چې په ډرون باندې به خبره کوي. او بیا که چېرته امریکې د طرفه هم داسې بیانونه راغلي دي چې هغوی به د نواز شریف حکومت دا تپوس کوي چې دا نوي حکومت د پاکستان کې ترهګرۍ ختمولو لپاره کم قسم ته ګامونه او پلانونه لري.
خټک صاحب، د پاکستان لخوا د ډرون د بریدونو د ودرولو یوه خبره او د امریکا لخوا دا چې کوم خبرو ته تاسو اشاره وکړه، آیا دواړو حکومتونو یا د دواړو حکومتونو مشران په دې پوزیشن کې دي چې د دغو ایجنډې د پوره کولو لپاره به څه ګامونه واخلي؟
دا یو ډېر ګران سوال دی بابا صاحب. هغه وجه دا ده چې د پیچ کم حالات دي هغه مختلف تصویر ښایي لګي. یو طرف ته امریکا د پاکستان نه غوښتنه کوي چې هغه دې هلته ترخزر ختم کړي او ترخزرۍ دې ختم کړي، نو بیا د ډرون حملو په باره کې څه فیصله کېدای شي. دا زما رایه ده، دا امریکې رایه نه ده. خو ورسره د پاکستان د طرفه هم دا هغه ده چې د امریکې د طرفه ډرون حملې ختمې شي، نو پاکستان کې چې کومه ترخزرۍ روانه ده هغه کې کمی راتلی شي. دا دوه یو سوچونه دي. سوال دا دی چې دواړو هیوادونو دا اهلیت لري او کنه؟ لہذا دواړو هیوادونو کوم اهلیت دی زما په نظر کې هغه محدود دی چې کله هغه بېله بېله کوي، او هغه اهلیت کې ډېر زیات اضافه شي چې کله دواړه یو ځای شي.
د سیاسي چارو کارپو جانګیر خټکو چې امریکا ته د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سفر په اړه زموږ د همکار مجید بابر د پښتنو ځوابونه ویل، که څه هم تمه کیږي چې وزیر اعظم نواز شریف به د امریکا د سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره د خبرو اترو پر وخت په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو پر ضد خپل موقف وړاندې کړي، خو دا د پاکستان د سالمیت خلاف د لکه څنګه چې دوی وایي. خو بلخوا افغانستان وایي چې د هغو ټولو ګامونو ملاتړ کوي چې د هغوی په وینا د ترګري پټنځایونه لمنځه وړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل زموږ همکار جمیله ظریف راکوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان حکومت د ټولو هغو اقداماتو ملاتړ کوي چې د ډیورنډ له کرښې اخوا د ترهګرو د ځالو د لمنځه تلو سبب کیږي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د یک شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل:
قسمت لانه های د ډیورنټ لیکرش اخوا د ترهګرو د ځارو د موجودیت په حق له د افغان حکومت درز له تیر دولس کلون راهیس روښانه دي. موږ ټول هغه اقدامات غواړو چې د ډیورنټ لیکرش اخوا د ترهګرو د ځالو د لمنځړلو لامل کیږي. له بده مرغه چې لا هم موږ افغانان د هغو طالبانو حقانی او القاعده شبکې له تروریستي فعالیتونو زیان وینو چې د ډیورنټ لیکرش اخوا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې روزل کیږي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ واشنگتن ته رسیدلی او ټاکل شوی ده چې له امریکایي چارواکو سره به په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان حکومت او سیاسي ګوندونه په قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې حملې د خپل هیواد د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول بولي او د سملاسي درېدو غوښتنه یې کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې سفر کې به امریکایي چارواکي د پاکستان د غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي او کنه. د پاکستان په قبایلي سیمو باندې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د القاعده او قانی شبکو غړي وسلوال په ګوته کیږي. خو د افغان چارواکو په شان د سیاسي چارو ځینې کتونکي هم دغه حملې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو په برخه کې ګټورې بولي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور ویل چې که دغه عملیات له افغان حکومت سره د پاکستان له ژمنې پرته بند شي نو په افغانستان کې به د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه نور هم ډیر شي.
یو سره بندول یې زه فکر کوم پر افغانستان بیا فشار زیاتېږي. د القاعدې مشري خلاصي جدیته چې د افغاني طالبانو سره لا نور هم لوجستیکي او تعلیم تربیه مرستې وکړي یا خپل راک و افغانستان ته. نو زه فکر کوم دا پر افغانستان باندې د دې عملیاتو بندول د بی پیلوټو د پر القاعده پر مشرۍ باندې په اخوا کې پر افغانستان بد تاثیر کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې دغه عملیات د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو په برخه کې ګټور دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومې د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
مشال رادیو ته ورجست. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې تیر شپه په پېښور کې نامعلوم وسلوالو د پولیسو څلور عسکر په ډزو وژل دي. د هغې له وژل کېدو وروسته د یادو پولیسو عسکرو جنازې په پولیس لاین کې ادا کړل شوې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر وایي کچېری مرکز یا د پاکستان مرکزی حکومت له وسلوالو سره مذاکراتو کې سنجیده نه دی نو دوی به د مرکز څخه خپلې لارې جدا کړي. په دې اړه له پېښور د مشال ریډیو د خبريال ریپورت ته تاسو پام ناړو.
بیګا د شپې ناوخته د پېښور رنگ روډ پاړپوري تانې په حدود کې پخه غلام پولیس چک پوسټ باندې د نامعلومو وسلوالو لخوا ډزو کې د پولیس دوه ایس آی او دوه کانسټبلان وژل شوي دي. د پولیسو په وینا بریدکونکي په موټر سایکل سوارو چې ناڅاپه په پولیسو ډز وکړې او بیا په تیښته کې هم بریالي شول. د پېښې په هکله د پاړپوري تانې یو ایس آی نومان مشال ریډیو ته صدا رنگ وایي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د سیاست صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي چې دې صوبه کې 13 لس 11 کال راسید اور بل دی او په دې قابو موندلو لپاره ډیر وخت پکار دی او ډیزر به په دې قابو دوی عمومي دوی دا هم ویل چې بیگانه پیښه کې لږ ډیره د پولیسو بې پرواهي هم وه.
دا
مرکزی حکومت لخوا دا ټولګوندیز غونډه ورستو د طالب وسلوال سره د مذاکراتو په حق لبانې دوی ویل چې تر اوسه دوی ته نخکاری چې مرکز د دغه مذاکراتو په اړه باندې سنجیده ګامونه پورته کړی دي او وی ویل ک مرکز په دې اړه باندې سګامونه نه پورته کوي نو خیبر پښتونخوا حکومت په مجبور شي چې د مرکز نه لاري بیل کړي او په دې اړه سګام پورته کړي.
ښکاري چې یاره وفاقي حکومت څه وکړو، چا سره مذاکرات کوي، څنګه کوي. دغه ډېر افسوسناک خبره ده. زموږ خو فرسټ پرایورټي دا ده چې موږ امن راولو، او دې لړ کې چې کوم ګامونه پورته کېدلو امکانات وي یا پاسبلټي وي انشاءالله موږ به یې کوو. کوشش به خپل پوره کوو. باقي ګورنمنټ ته موږ نظر بیا ریکوست کوو چې نواز شریف صاحب که د ملک وزیر اعظم وي نو د ملک باره کې دې سوچو چې دا فاټا دا خیبر پختونخوا دا د ملک ښه ده، او دې لړ کې چې وي نو ګامونه پورته کړي. موږ نه مجبور یو چې موږ خپل لاره بل کړو، یا دې لړ کې چې موږ بیا څه کوو بیا وزن لکړو، ځکه چې موږ خپل عوامو دپاره امن غواړو، په هر صورت غواړو.
یادونه وړ ده چې ربیګانې پېښې وروسته دا وژل شوې پولیس اهلکارو جنازې پولیس لین کې ادا کړې شوې، او د پاړیپورې پولیسو تاڼه کې د نامعلومه وسله والو په ضد د ترهګرۍ د قانون لاندې اف آی آر درج کړی شوی دی. بلخوا په ټول ښار کې امنیت نور هم ټینګ کړی شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږست. که څه هم حکومت ادعا کوي چې په کابلي سیمه کې یو شمېر پرمختیايي منصوبې پیل کړې دي، خو د یوویشتمې پېړۍ په دې ترقي یافته دور کې هم د مومندو کابلي سیمې د تحصیل پړانګ غار د نوي کلي های سکول هغه تعلیمي ادارو د اداره ده چې د ناستې لپاره کرسۍ، د زده کړو لپاره کوټه، او د څښلو لپاره اوبه نه لري. مجید بابر پرې رپورټ لري.
د مومندو قبایلی سیمې د پړانګار تحصیل د نوي کلي د سرکاري های سکول زده کوونکي وایي چې هغوی په یاد سکول کې د بنیادي سهولتونو د نشت له وجې سخت ستونزو سره مخ دي، چې له وجې د دوی تعلیمي زده کړې اغېزمنې شوې دي. په یاد سکول کې د لسم جماعت یو زده کوونکی محمد اکرام وایي چې تر ټولو لویه ستونزه په یاد سکول کې د سکولو د صفا اوبو نشتوالی دی.
اوبو راته مسله ده بچ، اوبه چې کوم دی ماشومان اکثر کولر واخلي، بس دی خوښه خوړونه نه راوړي، او هغه کې اکثر میلاونه شي ګندای چې راوړي ته خوندم کوي د سکولو قابل
په یاد سکول کې د زده کوونکو لپاره 15 کوټې جوړې دي، خو د زده کوونکو شمیر د 3.5 سوونه زیات دی. د یاد سکول په شپږم جماعت کې زده کوونکی یاسین خان وایي د دومره ډیرو زده کوونکو لپاره 15 کوټې بالکل ناکافي دي.
کلاس کې 120 کسان یو، ټول په ځمکه ناست دي، نو ټاټونه هم څخه شوي دي، غونډه څوک بکېنی نه درۍ دي، استادان راوړي دي، او بس پردي دي په هغې کېني، څوک نیم په هغې ناست دي، نیم په ځمکه ناست دي، نه کرسۍ شته او کرسۍ ټولې ماتې دي. بس دغه تکلیف دی، ګڼوالی دی، څوک په کې راځي نه، بس تیم خپل منځ کې میخي دی، نه په کې راځي نه.
د یاد سکول مشر او انتظام چلونکي استاد فضل دایان په سکول کې د بنیادی سہولتونو د نشټوالي په اړه د زده کوونکو سرګندونی تاییدوي او زیاتوي
چې دوه کلاس روم دی جوړ شي، یو کمره موږ د پاره د چوکیدار چې دلته موږ د جوړ شي، دغه چې د توقي هم ضرورت دی، او موږ سره په شپږم کې د 120 زیات سټوډنټان دی په یو کمره کې، دغه شان 100 لګ بګ دا په ووم جمعه کې دي، او بر بیا د خواته 60-70 او په دې لیول سره موږ دغه دي د سټوډنټ تعداد دی. د ټول نغټه مسله چې روبو دا مسله د سکلو، او دا شانت د کمرو مسله دا موږ ته حل کی په دیواله ته او باړو کې سبا د سکیورټي مسله هم ده.
د نوي کلی په سرکاري های سکول کې د بنیادی سہولتونو د نشټوالي د دغه ستونزو په اړه په سیمه کې د تعلیم د محکمې یو چارواکي سید محمد وای چې په مومندو قبایلی سیمه کې تر شپږو شلو پورې تعلیمي ادارې تباه کړې شوې دي، او د بیا ودانۍ په کارونو کې د هغوی سره د سرکار نه علاوه غیر سرکاري تنظیمونه هم مرسته کوي. سید محمد یاتوی چې په یاد سکول کې د اوبو د ستونزې د هوارولو ذمه یوې غیر سرکاري ادارې ته سپارلې ده.
د اوبو خو هغې خپل کویه شته دی که نه، خو هغې کې پته لګي د اوبو سطح چې ته ښکته تلې، اوس دغلته هغه ډیم دی جوړ شوی دی، هغه ډیم سره به انشاءالله 70 شي، هغه چیر راځي یو ډیم جوړ شوی دی که نه، او بالکل هغې لپاره موږ دوه کمرې لیکلې دي که نه، موږ وجبه دې لپاره نور هم دوه کمرې په کار دي جوړې چې هغه موږ هغه لیست کې شامل کړی دی.
د راپورونو له مخه په پاکستان کې د ټیټي تعلیمي کچې په بنیادي سببونو کې یو په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو نشتوالی دی. پاکستان هر کال د تعلیم په مد کې د خپل کلني بجټ 3% برخه کاروي، چې د سیړونکو په خبره ډېره کمه ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست، او د خبرونی په دې لړ کې یو بل ریپورت ته پام راړوم. قبایل سیمو کې موجوده حالاتو ته په کتو سره څېړونکي وایي د دې ټولو مشکلاتو وجوهات په سیمه کې د سیاسي ازادۍ او بنیادي حقونو نشتوالی دی. قبایلي سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو په اړه په ډان ورځپاڼه کې روف خان خټک یو مقاله لیکلې ده. شاهین بنیرای د دې مقالې غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
روف خان خټک لیکي کې یو سړی هر څومره قابلیت ولري، خو په قبایلي سیمو کې د امنیت او پرمختیا د ستونزو د هوارولو لپاره یو بشپړ نظام نشي ورکولی. بیا هم په دې مایوسۍ کې ځینې تصورات شته چې وړاندې کېدای شي. وړومبی تصور د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو دی. په صوبه کې د شاملېدو غوښتنه د قبایلي اولس نه ده، ولې بغیر د پولو په سر د جګړو او برمته کولو د ځینې پیښو لکبلا د دښمنۍ او پرتا د غره د قبایلو او د سوبې د ولس ترپنس اړیکی خدي. د غره قبایل غواړي چې د حکومت د واک نه بهر آزاد ژوند تیر کړي او خپل معاملې د خپل قبایلی نظام په وسیله هوار کړي. دویم تصور دا دی چې قبایلی سیمو ته د سوبې درجه ورکړل شي. د قبایلی سیمو نه د حق کې اوازونه هم اوریدل کېدای شي. خو کچر یو ځل د دې خبرې سپیناوی وشي چې د سوبې حیثیت سم معنا لري، نو دا غوښتنه به خپل ټول خوند وبیلي. خټک لیکي د سوبې معنا دا یو منظم حکومت، چرته چې عدلیه، قانون ساز اداره، پولیس او ټیکسونه وي. ولې بل خوا د قبایلیت معنا ده د قبایلي نظام لاندې ژوند. قبایل به دا خوښنه کوي چې د یو منظم حکومت لپاره د خپل قبایلي نظام نه لاس په سر شي، ځکه چې د یو قبایلي ټول فکر د خپلې قبیلې نه ګیر شاپیره ګرځي. په قبایلي سیمو کې ډېر خلک د دې خبرې سره سر جګړه نه لري که چېرې اف سی آر د مینځه یوړل شي او یا پکې په لوی کچ اصلاحات وشي. په حقیقت کې اف سی آر د یو تور قانون په توګه پیژندل شوی دی او د بشري حقونو دفاع کوونکي لیبرل خلک او میډیا ورته د نفرت د یو علامت یا وسیلې په توګه ګوري. روب خان خټک لیکي دا ټیک دی چې اف سی آر د جدید فکر او د نوي دور د هلو ځلو سره سمون نه خوري. خو آیا قبایلي نظام یو جدید نظام دی؟ قبایلي ولس ته د دې نظام د لاندې ډېرې اسانتیاوې ترلاسه دي، او که چېرې د اف سی آر نه دوی ځان خلاصول غواړي، نو دوی په دې کې کومې اسانتیاوې له لاسه ورکولو ته تیار دي؟
پښتو وایې مشال ریډیو وار.
خیبر پښتونخوا کې یو نوی ټیک ټاسک فورس جوړېدو په اړه کارپوهان وایي چې شبه دا وي چې پولیسو ته یې ښه تربیت ورکړی وای او نوي وسایل یې هم ورکړی وای، نو د دوی په خبره له دې سره به د ټاسک فورس ضرورت نه وای. د تجزیه کارانو نظر په دې ریپورت کې ورو.
د ترهګرۍ مخنیوي فورس جوړېدو په حق له خیبر پښتونخوا حکومت د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان مشال ریډیو ته وویل چې صوبه کې روان صورتحال نه کم مجرمان فائدہ اچتوي، نو دغه د مخنیوي لپاره دا فورس به جوړیږي.
صوبه کې دننه چې کم د لاین آرډر سچویشن دی او د حالاتو نه کم کریمینلز فائدہ اچتوي، کم خلک غواګانې کوي، کم خلق بتخوری کئی، دا پارا دا دیر افیکٹیو فورس دے چھے منگتا دا پتو لگی. نو انفیکٹ دا انٹی ٹیررزم پالیسی دا منگا دا مذاکرات پالیسی دا زکا چی دا اپریشنز پا ذریعہ دا جنگ پا ذریعہ پا تیرو لسو کالو کی منگا حس فائدہ ہونکا، نو انٹی ٹیررزم فورس دا دی حل منگ نگنو. حل منگا چی سنگ دا پاکستان تحریک انصاف موقف تے کہ منگ مذاکرات گنو.
خیبر پختونخوا کی پترهګری قابو مندلو او د امن وضع خکول لپاره د حکومت له اړخه د یو ټاسک فورس جوړولو فیصله په حق له کارپوهان وای چې حکومت له پکار و په صوبه کې د مخکنه کارکونکو پولیسو او الیټ فورس لري د خطر بیت انتظام کړی وي، نه چې د یو نوی فورس جوړولو. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید مشال ریډیو ته وویل
اومدا سی آی ڈی اس اومدا الیټ فورس اومدا ډایریکټریټ اف کاونټر ټیررزم دا ډیولپ کې سم او دا سی افیکټیولی ډیولپ کې چې د مست کوي چې دا
بلخوا د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وای چې تر سو پورې خپل منځي د معلوماتو تبادله مضبوط شوی نوی، نو چې هر قسم فورس جوړ شي سفایده ته نشي حاصلې دي.
دې د پاره په هر سطح باندې یو ډیر لور کوارډینیشن په کار دی، خپل کې کمیونیکیشن په کار دی او خپل کې د معلوماتو تبادله چې کومه ده هغه ډیره اهمه ده. چې دغه سیز نوی کار قسم فورس جوړ شي دا غي عملیات کول په موقع باندې خټک ده، لیکن دا غوی د وړاندې نه تیاری او غزي تر رسیدل دا غا د پیشګی معلوماتو نه بغیر ناممکنه ده. کومه خبره ده چې یو کار وشي هغه به ډیمیج کنټرول دی، نو ډیمیج کنټرول کار دی خو کولای شي، لیکن که دا انټیلیجنس سره مربوط نه وي نو به د داسې فورس جوړولو فعالیت کم دی.
د سکردا پنجاب صوبې هم د ترهګرې مخنیوي فورس جوړولو فیصله کړې ده او په دې لړ کې بنیادی ډانچه هم تیار کړې ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونیز خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د غرمې نیمه بجې سوار راځي چې لانی ساجمل څخه د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په واشنگتن کې ملاقات کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو په امنیتي چارو د ترهګرۍ ضد په مبارزه، دوه اړخیزه تجارتي اړیکو، د افغانستان د سولې او ثبات په ګډون په یو شمېر نورو چارو خبرې کړې دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پاکستان او امریکا د افغانستان د سولې پروسې په ملاتړ کې اساسي او کلیدي کردار لري. په بلوچستان کې په یو ریل ګاډي د چاودنې له امله لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د بلوچستان د کورنیو چارو سکرتر اسد ګیلانی نن مشال ریډیو ته ویلي چې په وژل شوو کې دوه ښځې هم شامل دي. بیګا د پیښور په دلازاک روډ په امنیتي پوستي وسلوالو ډزې کړې چې پکې څلور پولیس والا وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پیښورستو د وژل شوو کسانو کورنیو د حکومت پر ضد احتجاج کړی، خو احتجاج کوونکي وایي چې د حکومت یو غړی ورسره هم ملاقات لا نه دی ورغلی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د یو پلاوی په مشرۍ نن سهار په دوه ورځني سفر تاجکستان ته روان شوی. بلخوا د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د کوټه سنګي په چوک کې نن سهار د ماین په چاودنه کې یو کس وژل شوی. د کورنیو چارو وزارت بیان صدیق صدیقی نن مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه شپږ نیمې بجې په یو موټر کې د یو ځای پر ځای شوي بم د چاودیدلو له امله شوی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ایران د عید لانجمن اټومي پروګرام د حمل عمله د زیات نړیوال فشار راوستو غږ کړی. او د مصر چارواکي وایي چې پرون په قاهره کې نامعلومه وسلوالو د عیسایانو د یوې کلیسا بهر ډزې کړې او درې تنه یې وژلي دي. په وژل شوو کې یوه اته کلنه جینې هم شامله ده.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو خبرونه درته نسا اجمل وړاندې کول. اوسم د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیس پروګرام د مشال مرکه په تکراری بڼه خبرو. په دې خبرونه کې کوربه د مشال ریډیو خبريال دی راځي چې په ګډه ورته ورسو.
ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربان خالد خان نیک پرزونه او سلامونه قبول کړي. نن موږ سره په مشال مرکه کې د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر، ادیب او لیکوال اباسین یوسفزی صاحب دی. اباسین صاحب، تاسو دا نوم ډیر مزیدار دی، اباسین یوسفزی، دا تاسو کلمی نوم دی که خپل نوم دی؟
دا خالد خان صاحب زما کلمی نوم دی او تقریبا د تیرو داسې پنځه شو کالونه ملګرو را پورې تړلی دی. ان تر دې چې زما بچو ته پته نشته د خپل سرم دی.
سنم دی تاسو خپل
مسلم شاه زما خپل نوم دی او چې کله نه ادبی نوم راغلی دی نو بس دا نه بس زم ساجیبه غوندې محسوسوم. مور را ته اباسین وایي نو بس خبره ختم شي.
بالکل، تاسو په خپلو مینوالو کې هم د اباسین په نوم باندې پیژندی هم شي. اباسین صاحب، تاسو زده کړې کوم ځای کړې دي او تاسو د خیبر پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لرئ؟
زه د خانپور زما د کلي نوم دی، تحصیل دینځی، کوز دیر، ملکنډ سیما، د خیبر پختونخوا ملکنډ سیما. هلته زه پیدا شوی ما په کال 1928 کې. ما د پنځم پورې تعلیم د الوچو په باغ کې ویلې. هلته زمونږ سکول نو نو د الوچو په باغ کې به کېناستو. چې کله به جیمې و نو الوچو کې به پاڼې نه وي نو مونږ به د هغې نور ته به ناستو، او چې کله اوړی و نو په الوچو کې به پاڼې وي. پای کې به مونږ سمزدار سوري ته ناستو، خوا کې وله به دله، پای کې به هم تختې وینځلې او په مټۍ به هم بیا خړولې، او بیا به هم په قلم او مشواڼې او دوات باندې لیکل کول، ښایسته صحیح به هم ځانله جوړوله. نو دغه زمونږ د پرایمری سکول له ورځو یادونه دي. په هغه ورځو کې زما سره یو ملګری دوو، هغې به مونږ به د دې کورس د نظمونو سره ډېر شوق لرو، دلچسپي م لرله. نو هغه بله قصه ده. بیا چې کله ما پرایمری وکړه نو های سکول ته لاړم. هغه هم د خانپور های سکول و. ما د لسم ټولګي پورې سبق وملته ووې. د سکول نه چې کله راووتم بیا راغلم اسلامي کالج ته. اسلامي کالج نه مې اف اے وکړه، دولسم مې پاس کو، بیا مې بی اے وکړه، څوارلسم مې وکړو. د هغې نه پس مې بیا ایل ایل بی وکړه، د وکالت امتحان مې پاس کو. د وکالت د امتحان نه پس مې بیا ایم اے پښتو وکړه. نو چې پښتو کې ما شپاړسم پاس کو، په بی اے کې زما په صوبه کې دریم نمبر وراغلی و. او په ایم ای کې مې په اولمبی کال کې په صوبه کې اول نمبر راغی. نو هغه کې بیا زما دلچسپي نورم زیات شو، شوق مې زیات شو، کلی په کلی به ګرځېدو، مشاعرولم، دغه جراثیم خورا سره د وړوکوالي نه روانو، نو د پښتو سره نورم نږدې کو، د ادب سره نورم نږدې کو. ما شروع کې چې کله تعلیمي دورو په دې وخت کې اردو طرف ته رجحان و،
په دغه خبرې کوو لکه تاسو په اسلامي کالج کې سبق هم ویلی دی، زده کړم وکړې، اوس په کې خودلم کړل استاد په هیڅ هلته کله دغه تاسو دغه نوکری دغه ملازمت
په اسلامي کالج کې سب سلور کاله ما سبق ویلی دی، د یو لسم نه تر سوار لسمه، بیا د عین پس زه په کې د تیرو شلو کالو نه د استاد په حیثیت باندې کار کوم. نن سبا د پښتو څانګې د چیرمین یعنی رئیس په حیثیت باندې کار کوم، او د دې نه علاوه د کو کریکولر اکټیویټیز چې کوم دي دا غي هم نصابی سرگرمۍ دا غي چیف ارګنایزر مې ما. نو اسلامي کالج سره زما داسې غونډې تعلق دی لکه کوم چې د بنی ادم د خپل کور سره د خپل مور پلار سره، ځکه چې یو داسې اداره ده چې دا غي ادارې د سټیجونو نه زه د شاعر په حیثیت خلکو پیژندلې ما، دا غي د نصاب نه، دا غي د کتاب نه، دا غي د استادانو نه د کړه کړی دا، او دا غي په وسیله باندې زما علم طرف ته تند زیاته شوی دا.
د مسلم شان عباسین کله شوی او دغه د شعر د دنیا ته کله راغلی؟
شعر دنیا ته په بنیادی توګه زه په دریم کومه غالوچو په وخت کې بناستو، دا ما سره ملګری او فصیح الدین ما وغه به د نصاب په نظمونو پسې نقلونه جوړول، پیروډیز بم کول. بیا دا اینه په زما د تریو زوی د حبیب خان هغه دغه نه علاوه زموږ یو بل ملګری او خایسته محمد مونږ بناستو دغه نقلونه مم د نظمونو د سندرو جوړول. هغه اثر چې داسې د شپږ پنځه ویایم شپږ ویایم نه پس ما باقاعده شاعرۍ طرف ته پام را وګرځېد، او زمونږ استاد لیاقتیار بچا صاحب هغه به مونږ ته اردو خودله، نه به دومره په خوند خوند اردو خودله، دومره په خوند خوند به شعرونه ویل چې د هغه اثر هم ډېر زیات و. نو تقریبا د پنځه ویایم شپږم ویایم نه ما شعر لیکل شروع کړی دي، او بیا چې کله اسلامي کالج ته راغلم نو ما شعر ویل شروع کړ په سټیج باندې. تر هغه وخته پورې دا همت را پکې نه و چې چاته واورو. پای کې محسن احسان صاحب، پروفیسر محسن احسان صاحب اللہ دی وبخی، محترم قتیل شفائی، قتیل شفائی صاحب راغلے و اسلامی کالج کی مشاعرے تھا، آل پاکستان مشاعرہ ہوا پاغ عرض کی ماں پہ شروع کی اردو شاعری زیادہ کور. نو ماں چی کلا کلام وارو دا مشاعرے نا پس بیا دا ٹول شاعران دا محسن احسان صاحب کور تا ماں بوتلل، چی کلا کور تا روانو پا لارنو قتیل صاحب ماں توی چی بچے اگا فلانے غزل تا ہوئے ماں تو یاو نو دا سی مخ باندر آلے دا سیو کہ ماں توی بچے شاعری خکی خو مورنی جب دے سدا، نو ماں توی پختو، ماں توی بہتر دادا چپ مورنی جبه کې شاعری کوه نو ډېر ضرب په کې مقام عمومي. نو دا غي خبر سره بیا محسن احسان صاحب دا خبره تایید مو کو، دا غي خبر سره زما بالکل د ژوند نقشه بدل شو، زه د اردو په ځای باندې پښتو تراتاو شوم. نو اوس د اردو شاعرۍ غا تند چي دا غه د پښتو ادب د اعلی ادب چې کم دی، زموږ عالی ادب ک نثر دی ک نظم دی، دا غي په ترجمو باندې غا تند ماتم چې اردو کې منظوم ترجمه کما، یا دا غي نه علاوه اردو کې ما سموده کالم هم لیکو، پاغه مې خپل تند مکوله تقریبا سلور پنځه کاله ما اخبار کې کالم لیکو د ابشار په نوم.
دغه باندې خبره کو، ما ته خبر راځي شو چې حمزه بابا هم اول په اردو کې دغه شعری دا کړی و، بیا چا په وینا باندې غي پښتو ته شو ډېر لوی نوم دا کو. دغه شان تاسو هم د اردو کې شعری مو دا کړی و، او باسین شکر دینن سبا یو ډېر لوی نوم دی د پښتو په ادب کې. دا ولې دا اردو لکوانه کې داسې دغه و کنه بل داسې سره جانو چې اردو ته دغه شو پښتو؟
یو خو صاحب داسې چې د میډیا تقریبا لساتیا فیصد بلکې 95% اردو پی چلیږي په میډیا، نو غټه سر خو ادا ده. بل نصاب چې ده په نصاب کې زمونږ په ورځو کې خو واپس ورځو کې بیا نو اوس بیا شکر دې زمونږه صوبایي حکومت دا توره کړې ده چې پښتو د لازمی مضمون په توګه باندې بیا منلی ده، او دا غي د پاره کار روان ده. زمونږ په ورځو کې یو پښتو مضمون، باقي سلور پنځه مضمونونه په اردو کې. نو د اردو اثر چونکه په نصاب کې زیات ده، او اردو داسې نه چې اردو لری جبه ده، اردو ډېر خوږه جبه ده، اردو کې ډېر خوږواله ده، د فارسی او د اردو هغه ملاوت چې ده هغه یو خاص خوند پیدا کړی ده. نو دغه وجه را د اردو هغه ادب ډېر غړم ده، ډېر ښه ادب ده. نو دغه اثر په نصاب کې دا زورم دومره ډېرو، نو وجه دای بیا چې کله پوه شي بنی ادم دا وته پته ورګي چې او مال خو اردو نه راځي، ځکه چې په اردو کې کم څه مذکر ده، په پښتو کې مؤنث ده، چې په اردو پښتو کې مذکر ده، په اردو کې مؤنث ده. نو دا مسئله په کې بیا وروسته راشي. نو دغه وجه ده کوم جبه کې چې بنی ادم خوب ویني پاغه جبه کې تخلیق کول په نسبت د نورو جبو زیات اسانه.
د خوبونو خبره شو، تاسو لکه د ځوانې داسې یو یاد داسې یو دغه چې هغه بالکل
بالکل ستاسو په جون کې او مور دا غکړی چې بالکل ستاسو جون بدل کړی دا سه خو پیښه شوه.
واقعا خډيري خالد صاحب عموما دا سی بني ادم جون چې دا خو غزما یو شعر ده چې حادثات او واقعات د جون خاصه ده. حادثات او واقعات د جون خاصه ده. سکون بلا اضطراب لو عذاب ده. نو حادثه واقعا خوشاليږي د جون سره. ما په لسم کې ساينس وې بیا چې کړه اسلامي کالج ترالم نو سوچ میکو چې را په ساينس کې هم دا رو خپل مستقبل ښکاری نه. نو بیا ما په آرتس کې داخله واغست. ما ته ډېر خلک وې چې دا څه کې دا څه کې ما وې چې زما خوخت دی آرتس. یقین وکړئ زه ډېر زه د سکول د ټولو نه ټاپ سټوډنټ وم خو په میتمیټکس کې زما نه نالایق بل څوک نه و. نو د دغې وجې نه هم میتمیټکس هغه نالایقۍ چې دا غیزه ادب ته راوستم او شاید چې دا احسان په ما باندې د میتمیټکس دی دا زه چې زه تر اوسه پورې یم مال د پیسو حسابولو نه علاوه څنګه راځي او پیسې هم کله کله پکې غلط شوه. نو دا ده چې یو دغه واقعه چې میتمیټکس کې زه په مشکله په لسم کې پکې زما خیال دی چې زما یو کم سلویخ نمبر وي په درې دېرش پاس کېدلو او زما پکې یو کم سلویخ وي او په نورو ټول سبجیکټ کې زما دا اویاو نمبر وي دا اتیاو خو شوه. نو د حیرت خبره وه چې میتمیټکس زه راوستم ادب ته. بل دا ده چې زه اسلامي کالج ته نوی راغلی نو شاید چې زما شخصیت زما شاعر ته د ودې او د پرمختګ موقع په لاس نه وي راغلی. اسلامي کالج زما په ژوند کې ډېر لوی انقلابي کردار ادا کړی.
اباسین صاحب پل لومبی شعر د تیاد دی بیتونه تیاد دی کغه د پښتو وی کده اردو
داسې خو براته خاص نه یاد بلکې څه ذهن کې مې نقشه شته خو را یادی راته نه. او دا زمانه ډېر شعر نو سم زما سره کاپي یو دوه درې پرتی دی پای کې بلټول غواړي داسې مخصوص راته یاد نه. خو یو غزل څه ټوټه راته را یادیږي چې د چپو سپېړو سم په ټپ وړون کړم د چپو سپېړو سم په ټپ وړون کړم په موجونو لاس وهمه چې ساحل دی او تکه فخر په ستم کړي نو کوي شي تکه فخر په ستم کړي نو کوي شي د غملو کمال ماته حاصل دی. دا سه شیرونو د وړمبی و دور بیخي وړمبی نو خدا وړمبی کال دوا شیر.
اواسین صاحب تاسو د شخصیت بیل بیل اړخونه دي. تاسو شاعر مې لیکوال مې ادیب مې جرنالیسټ مې تاسو خپل خبرو کا تاسو په شعر باندې هم خبره کوي تاسو په کتاب باندې خبره کوي کا شعر نه علاوه
او جی د شاعرۍ نه علاوه ما په وحدت اخبار کې به یو کالم لیکو دا غینو مو اکو بکو سر سیند کم یو دو کال درې کال لیکلو. بیا جی دا غین علاوه په مشرق اخبار کې ما کالم لیکو آبشار هم یو پنځه کال پورې لیکلو اردو کالم. بیا د کراچۍ نه یو اخبار د روشن پاکستان پاغه کې مم کال دوا یو د نوای خیبر په نوم باندې کالم لیکو. د دې نه علاوه د پښتو تقریبا ټولو رسالو کې ما کله نثر کله شعر خو نثر مې کوشش کړی چې شعوري طور ولیکم. د دې سره سره ما تکلونه مې اصول کلی دي. تکل په پښتو کې وته تکل وي اردو کې وته انشائیه وي انګریزي کې وته ایسه وي. نو دغه لایت ایسه چې دي دا مې اصول کلی دي. د دې نه علاوه د 200 300 خوښه کتابونو باندې ما مقدمه لیکلي دا غي سریزي مالی کلی دي نو فلپس مې لیکلي دي. د دې نه علاوه مختلفو موضوعاتو باندې ما مقالې لیکلي دي لس دولس مقالې به مې دیا په مختلف رسالو کې صدا ریسرچ پر رسالو کې سپد عام رسالو کې چاپ شوی دي. د دې نه پس ما د یو کتاب ترجمه م کړی دا غم چاپ د روح نامه یو کتاب و. ترکمانستان صدر دی ظفر مراد ترکمان باشی اوس وفات شو دا کتاب دی سرور 1500 صفحه دی هډر ګټور کتاب دی هغه ما په پښتو کې ژباړل چاپ شوی دی. د امریکا کې یو اسلامیک سنټر و دا غي امام و امام خطاب دا خطبی دی اور ډیر په جدید او په نوی رنگ کې د اسلام تشریحات کړی دی او ډیر په عالمانه انداز کې کړی دی. نو هغه ما پښتو کې ژباړلی دی او هغه خغټ کتاب دی مضبوط. د دې نه علاوه د اکادمی ادبیات پاکستان د پاره د غی په غوښتنه باندې ما په اردو کې د تحقیق او تنقید یو کتاب لیکلی دی زیتون بانو بی بی په حق لا چې هغه کې د ژوند او د غی د کار په حق لا پوره تفصیل ما کوشش کړی چې وکم. دغه د نثر کتابونه دي. د دې نه علاوه د شعر کتابونه زما دوه چاپ دي. یو نوم دی غورزنګونه. غورزنګونه کتاب چاپ شوی دی په سلور نوی کې 1900 کې په وړمبی ځل چاپ دی او تر اوسه پورې د هغې لس ایډیشنز چاپ او دا په پښتو کې ریکارډ دی چې دومره ډیر ایډیشن دی او کتاب چاپ شي. بیا د هغې نه پس الوت چې دی هغه په 2015 کې په وړمبی ځل چاپ دی او تر اوسه پورې د هغې 15 ایډیشنز چاپ شوي دي. نو دا د خدای پاک خاص مهرباني ده چې زما شاعرۍ ته زما لوستونکو ډېر په درنه کتلي دي او ډېره مینه ما سره کړې ده. دغه زما د شعر او د لیک خبره ده. د نصاب دپاره ما کتابونه مؤلف چوتوی مختلف کتابونه ترتیب کړي سلیکلی نو دا ټیکسټ بک بورډ خیبر پختونخوا د پاره هم په نصاب کې تر ډیره حد پورې شمانه کې دې شو ما مرسته کړي دا د ماشومانو د پاره مالی کړي د قصې د ټلویزیون بشمیره پروګرامونه وادي کړي د ریډیو د مختلف چینلو د پاره ما مختلف پروګرامونه لیکلي دي او کنډکټ کړي مې
واسین صاحب ډرامه مو لیکلي دا ما تیار چې د مخ پرزو کې د پختونخوا حکومت پر رحمان بابا یو تیټری ډرامه دا کول هغه خپل خپل خلک هغه تاسو لیکلي و نو د دې مخ کې تاسو ډرامې لیکلي دي او دغه تاسو څنګه تجربه و
د دې مخ کې د ریډیو د پاره ډرامه دوه مالی کلی او ډرامه لیکل په نصر کې د ټول نګران کار دی ډیر وخت غواړي ډیر مطالعه غواړي ریسرچ غواړي ځان ستړی کول غواړي بیا بیا د ډایرکټر او د لیکوال په منځ کې باقاعده بحث کیږي او بیا پای کې ادلون بدلون کیږي نو یو ګران کار او دغه پروجیکټ چې کله ماته حواله کړی شو نو یقین وکړي دا الله پاک ډیره لویه مهرباني ده او د رحمان بابا روحاني برکت او چاغ ډرامه دومره زیاته خلکو خوخه کړی چې خلکو پکې زما لاسونه مخکل کړی دي خلکو پکې زه ډیر ځان ته راجوخ کړم خلکو راته په چغو چغو جړلې هم دي چې د رحمان بابا غوندې روحاني سړي سره تا ډیر انصاف کړی دی هغه ډرامه وچلی ده د هغې نه پس بیا زمونږ اراده وه چې خوشحال خان بابا باندې کار کوو نو خوشحال خان بابا باندې نور ملګرو خواهش وچ عید پې وکړي نو پای کې ډاکټر اعظم صاحب و مسعود شاه صاحب و نه میاشتې تېرې شوې هغې په کارو نه کو خو مونږ یې د کاره وی زمونږ هغه ریدم جوړ شوی نو هغې اوس په خپله باندې هغه پروجیکټ پرېښو انکار یې وکړو چې مونږ نه کوو یا نشو کولی یا وخت نه لرو یا سهار سو
اباسین صاحب شاعر چې ډېر حساس وي عاشق مزاج مې جمالي ذوق مې ډېر وي ستاسو دغه ذوق لکه څومره دی مینه مو کړې ده
دا د تقدیر ویش دی د انسان له وسه نه ده ګله محبت او شاعری کله په زور شي د مینې نه بغیر د شاعری هیڅ لار نشته بلا مینه او حسن دا سيزونه چې د بنیادم ته ژوند خي حسن به تا الله ته رسي او مینه چې دا هغه به تا د الله مخلوق ته رسي حسن به د الله ته رسي د الله د عظمت قائل کیږي بچیا الله ته دا څه جوړ کړی دي که غر دی که دریاب دی که اسمان دی که ستوري دي که سپوږمۍ ده هر څه چې دي فطرتي حسن چې دی بنیادم دي او بیا چې کله دغه حسن در کې د مینې اثرات را پیدا کړي نو هغه مینه د انسانیت تور نزدې کې د انسانیت ته مسایلو نه بده خبر کی د مینې نه بغیر خود شاعری هیڅ امکان نشته او د پښتنو په ټولنه کې یو انګریز دی چې د پښتنو په ټولنه کې هر دویم کس شاعر دی او چې خزه ناستی او می خبل وشي او سرزان سره ګونارې کوي سبوي سره ټپه به روانه کړي سبوي دغه سي زمیدار به لګي په پټي کې ویو کوي او ټپه आवाज به راخیږي شپونکې به لګي شپېلې بغږي پښتانه ډېر آرټستیک خلک ته پښتنو کې خدای پاک ډېر خاصیتونه چودي جمالیاتي ذوق چې دی هغه زما خیال چې د پښتنو د دې پښتنو د ماحول په وجه د دې د فطرت په وجه ډېر مختلف دی د نورو خلکو نه او ډېر شوخ دی ډېر پوخ دی دیو انتها پسندي په مینه کې هم او په کرکه کې هم خو کرکه ډېره کمه کوي خو چې د چا نه کرکه کوي نو بیا دې سمه کوي او مینه انتهایی مینه کوي په خپله مینه کې سر ورکول هم غواړي او په خپله مینه کې د مال او ژوند هیڅ پروا هم نه کوي نو چې دومره شدید جذبو لرونکي خلک اوسیږي په کومه معاشره کې نو پایي کې به د دومره شدیدو جذبو تخلیقي فنکاران هم پیدا کیږي شاعران مصوران ادیبان مظاهره ده چې دغه قام زم یو وګړی ما او دغه بشر مزاج د زما هیڅ فرق را پکې نشته نو دغه د مینې شدت چې د خدای پاک زما په سینه کې مچوله او زه په دې ډېر خوشاله یم چې غنی خان خبره خدای شکر چې پیدا دې لدې قام کړم د پښتون د نر وجود دی او اندام کړم
واسین صاحب چې ما سره اوس دا خبرې کوي مونږ سوسو زلې دا وخت دا خو تاسو دومره مصروفیت لرئ اوس هم زما یو فل کې ناش پیدا غینه مو دا وخت خو خپلو څنګه دا وخت دا کوي تاسو دومره مصروف جون لکه نو کریم ادب بیا دا ریډیو ټي وي کې دا ډیر ګران کار نه دی
داسې خالد صاحب چې زه کوشش کوم چې هڅه کینه نم او زما یو شعر دی چې کله کله د ولس په غم کې زغلم کله کله کوزیده نشم دا کټه کله کله داسې حالت په ما راشي چې دا شاعري می چرته یو ګټ کېنه او بس هر څه نمې کپری کی خو کوشش مې دای چې خپل وخت زیات نه زیات د قام د پاره د جیب د پاره استعمال کم دا وخت بیا عمر تیریږي بل د قام ته د هر چا د مرستې ضرورت دی ته د لیکون کې د مرستې هم ضرورت ضرورت ته دې ته د صحافي د مرستې هم ضرورت ته دې ته د فنکارانو د مرستې هم ضرورت ته دې ته د دانشورانو د ان تر دې چې د ګیلکارانو د ترکارانو وتم ضرورت ته چې دوی خپل خپل کردار ادا کړي نو ټولې مسلې به حل شي. نو دې وجه زما کوشش دی زه وار وته نه خطا کوم، مصروفیتونه ډېری خو زه وار وته بالکل نه خطا کوم. اوس د دې نه پس به زه درې نه تر پنځو پورې خپل کلاس هم اخلم، د سی سي سټوډنټانو له کانجي نه خبر راغلي دا یې سره به دوه ګنټې مسلسل کلاس هم اخلم خو وار نه خطا کوم او روانه د سلسله بس دا خبره کودره چې نینی نه ورته نو سبق کوي د پښتو شاعر ادیب او د پښتو استاد چې دغه نه کوي نو نور بس کوي. د دې نه علاوه بل څه کار کې خپل وخت نه شو ضایع کولای.
خدا ویل کیږي چې شعر له دې کیږي چې بنده به ځان د ناستي او یو وړخو بیا شعر راځم خو لیکل کیږي مخه نو دا کم داسې وخت چې تاسو باندې دا شعر
دا دې کې خالد صاحب زده خوب نه ټوټه وامه دوه مداد چې د مارچ نواخلې تر د سپتمبر پورې دا سو میاشتې چې دا زمال لګي نرمي کار پکې کمی نو پدې کې زه خنا وخت و د کېګم او خنا وخت را پاسم پدې چې دفتری کار ډېر کمی او یا کنا وخت را پانسم وختي پاسم بیا پکې د ګرمۍ و د شم نو ما ته اساني بیا او تخلیق ټول عمر د شپې کیږي نو زبا کوشش دی چې د ماخام نه پس زب کورې ما دا مې کوششي نو چې کم زه کې ځان خلاصول شم د خلکونه نو د ماخام نه پس ځان کور ته رسوم په کور کې زما یو بیل کوټه ده د بچو نه بالکل بیل هغه کې زبا کټ پورتي او دیوالونه لایبرری ده زما نو بس هغه کې زما ژوند ده هم پای کې زب پروت او ژوند مې دغه کتاب ده قلم ده او وایا لیکل
ده تاسو هر شعر مزیدار ده تاسو نظم تاسو غزل خو تاسو کم مقطع چې کم د غزل اخیری دغه دي چې تاسو پکې اباسین یادوي هغه څومره خپل طریقې سره تاسو دا کړی چې بندوي چې دا اباسین سین یادي دریا سین یادي کدا اباسین خپل ځان یادي دې باندې تاسو خصوصي توجه ورکړئ کنه دا قدرت لاشي
خالد صاحب سره شعوري کوشش پکې شاید چې لګ ډیر شاملې خدا بس فطری غندې دا ما وی چې یو شعر خالصتن ته خپل نوم باندې خرابې دا نه خدا د چې خراب نه کې او پکې دا نوم نم سمانه روباسي او شعر بې ځای لاړ نشي نو یو وجه خو دا د شعوري کوشش پکې دغه ده او باقی بس د قدرتي کیږي اکثر خلک ما ته وایي ډیر زیات بلکې میمره شفق زموږ یو شاعر ملګری ده ما ته وایي چې تکل نه شاعر شوې نو ته باغ اورز بابا مقتوی وا ته وایي دا سده چې زه پوره غزل لیکم ما یو د مقتې ته م محدود کوي نو خبره دا ده چې دغه وجه یو کې دی شي بل دا چې شاعري سم د غزل چې ده تومره نازکی چې بده کې اسی یو شعر سره ځای کې نو خنه ده په کار د سمانوي حیثیت یی داږي کې څه جذبي پای کې څه تخیلی پای کې خيسته الفاظي پای کې خيسته خیالي نو خن پیدا کې
کداغه مکتی یو داسې مو وی لکه زبا او ما ماتیات دي چې دا ټول د باسین غاړه تناس
کې حسین نیکمن کمین کر رقیبان
داسې یو څو دغه خپل
چې د کله د ځواني تندرا واخلي چې د کله د ځواني تندرا واخلي اباسین بدرتاله دریا دیږي او بل د چې ته دراوی غوندې بلا کثافتونه لري ته دراوی غوندې بلا کثافتونه لري مونږ اباسین غوندې صفایو هیڅ پروا نه لرو او بل د چې
د یو ملګری ودا کول وی شونډې ولې اوچي اوچي کی اباسین خو کمې نه ویني پزان
استاد شونډې ولې اوچي اوچي کیږي اباسین خو کمې نه ویني پزان کې جی او بل د چې د قاتل جانان زړګې د کوټو ساز ده د قاتل جانان زړګې د کوټو ساز ده هیڅ اثر اباسین د وښکو نکا
اباسین شه لکدا خطاسو یو شاعر یو لیکوال یو تاسو لکدا جون نور د غمشته لکه زوانی و لوبه کبډی د سیمتن ټکور
تاسو به بالکل حیران شئ چې زه د خپل سکول د والیبال او د باسکټبال کیپټن وم او د سکول یو داسې سمشروما کټروما چې یو ځل مې پکټ کې اوسړه ناستو د ګراوند په غاړه غزه ما پکټ په تندیو لګي د خپې په واوړې د شاته واوړې دومره تیز کټ بو دا غین علاوه ز چې کله اسلامي کالج ته راغلم دا ورځو کې شروع نه مې کرکټ کو او چې کله دل ترالم رو سلسله روانه هر ما په اسلامي کالج کې درې کال کرکټ کړی دی دا یې نه پس د لا کالج کیپټن هم پاتې ما پوسټ ګریجویټ لیول باندې مې کرکټ کړی کلب کرکټ مې کړی دی تاسو به هیڅ حیران شي چې تقریبا ټول لوبې ما کړې دي خو دغه چې دی یو باکسینګ راته خوشاله غونډه کار کوي چې یو بل خلک خلې ماتي ناروا غونډه راته ښکاري دویم دا ده چې ډېر کمی لوبې به داسې چې هغه زمانه پاتې شوې لوبې مې ټولې ډېرې خوښېږي او ټول عمر مې کړې دي اوس هم کوم نن سبا هم چې کله فارغ شم کرکټ کوم بلکې د پروفیسرانو د ټیم کیپټن هم مزه نو بیا موږ خپلو کې میچونه کوو ډېر ښایسته ښایسته میچونه کېږي او اوس هم پکې اکثر میچونه کې زه کم از کم 50 خو جوړوم ډېره زیاته دای وجه دا چې دا فطرت چې دی کې یو ترتیب دی او په دې موسیقي کې یو ترتیب کته خلک لري د باران आवाज هم په بنی ادم ډېر خلګي د سیلې आवाज په خلګي د سین आवाज په ډېر خلګي دغه چې پای کې یو خاص ریدمي دغه موسیقیت چې دی کله چې مونږ د موسیقي ته ګورو موسیقي او داسې اثرناک سیس دی چې کچري مونږ خو موسیقي په دنیا کې عام کو نو دا ټول نفسیاتي مسلې به ختم شي چې کومه روحاني موسیقي د عام شي لکه په جاپان کې یو هسپتال داسې دی چې پای کې خصوصا د نفسیاتي مریضانو علاج د موسیقي په ذریعه کیږي دوی ته مختلف راګونه مختلف سازونه مختلف طرزونه غږول کیږي دغه په ذریعه باندې دغه خلکو علاج کیږي نو کچر موسیقي د ژوند لری کړی شي نو د ژوند به دومره پیک شي دومره پیکا لکه به مالګه توام
پل یو تازه نظم کلام غزل
یو ټوټه دا بیا بته وړوکه غزل وایم چې دا خزان به مزیګر کړي پانی پانی دا خزان به مزیګر کړي پانی پانی راشي ګل راته پور کړي پانی پانی اخر دې ته به مونږ څنګه مینوایو اخر دې ته به مونږ څنګه مینوایو چې ګلاب در لسوک در کړي پانی پانی یو بل ټوټه را یاد شو چې کچری ویني اخر سب ویني کچری ویني اخر سب ویني چې ورځ به ویني او کشپه به ویني مال د دې غم اوس خوب ناراضي مال د دې غم اوس خوب ناراضي چېړون به خوب ویني کنه به ویني
ډیر مننه مشالې دیو سره خبر
ستاسو ډیر مننه الله مخلره
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خپروي
ستاد نفرت نظر تروند زړه ارمانو آیم ستاد نفرت نظر تروند زړه ارمانو آیم سوکھنا دا چیز دے تم بارانو استاد نفرت نظر تم دزڑ مانو استاد نفرت نظر تم دزڑ مانو بسمت کوایم تا تا بسمانو آیا دومره سوکړه دا چې زدې ته هم باران وای ساده نفرت نظر ته هم د زړه ارمان انسانانو تختی